وسایل ورکړي دي. په دې زون کې د کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ 3400 ښځینه بزګرانو ته 14 ډوله د سبزیجاتو تخمونه هم ورکړل شوي دي. د ښاغلي ملاخیل په وینا دغه وسایل د مالدارۍ په برخه کې د ښځو د اقتصاد ودې لپاره ورکړل شوي دي. د لوګر د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې سخت کال دغه ولایت د انګورو حاصلات زیات دي، خو بزګران یې د بازار موندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر همایون عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې سخت کال د لوګر د انګورو حاصلات که څه هم چې له یخ وهنې سره مخ شول، خو بیا هم دغه حاصلات زیات دي. ښاغلی عمر وایي که دولت په دې برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي، کیدای شي یو شمیر باغوانان د راتلونکي کال د انګورو د باغونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري دوستانو، مخکې تر دې چې د دې خپرونې نړیوال مطلب درته خپور کو او دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسو، بیا هم د افغانستان اړوند یو موضوع کې پاتېږو. د خوست یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په هدف ولسمشر ته وړاندیزونه د دغه هېواد د سیاسي ثبات په ګټه بللی دي. دغه اووه وړاندیزونه څو ورځې دمخه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا ولسمشر اشرف غنی ته وسپارل سوه او ولسمشر د یوه فرمان په ترڅ کې تایید کړل. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د خوست د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو، شوراګانو او مدني بنسټونو استازي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمیر وړاندیزونه او د افغان ولسمشر تایید د ټاکنو د بهیر د شفافیت او خطوب لپاره ګټور ګڼي. دوی زیاتوي چې دا کار په هیواد کې د ولسواکۍ د ټینګښت، د سیاسي ګوندونو د تقویه او غښتلتوب، همدارنګه د ټولنې په سیاسي او ټولنیزه برخه کې د ښځو د ونډې د پراخېدو لامل ګرځي. قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ ازادۍ راډیو ته وایي چې په افغاني ټولنه کې د ولسواکۍ د ټینګښت په خاطر د ځینو اساسي ګامونو اوچتول ګټور دي.
دغه اساس دې کښودلی شي چې بالاخره ګوندونه هم په هغه کې راژوندي شي، په ټولنه کې او په پښو ودرېږي، او هغه قیاس د ښځو ونډه په انتخاباتو کې نه یوازې هغه 1500 باید داسې رقم ته شرایط آماده شي په راتلونکي کې چې ښځه مکمله ونډه ولري، نه یوازې 1500. دا او د کارتونو لغوه کول خو واقعي داسې نفر شته چې چوچو کارتونه یې اخیستي دي، او د هر کارت د درغلیو د پر اخیستې استعمالوي، او دا درسته نه ده.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چارواکو ویلي چې ولسمشر اشرف غنی د دې کمیسیون له لسو وړاندیزونو څخه ویې منلی دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمې غوښتنې دا وي چې د ولسي جرګې 15 څوکۍ د ګوندونو ته ځانګړې شي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ د ښځو ته ورکړل شي، د رای ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رای ورکوونکو فهرست جوړ شي، چې د چارواکو په وینا دا وړاندیزونه ولسمشر منلی دي. بل لوري ته هغه څه چې د خلکو په منځ کې پر سیاسي ګوندونو او سازمانونو د بې باورۍ لامل شوي، هغه د ګوندونو کثرت او ډېرښت دی. لیکوال او ژورنالیست اخي سرور میاخیل وایي په ثبات لرونکو ټولنو کې د ګوندونو شمیر لږ وي.
تاسو وکړئ په هغه هیوادونو کې چې کچرته دوه ګوندونه، درې ګوندونه یا مثلا کم ګوندونه موجود وي، دغه ستونزې دومره ډېرې کمې وي په انتخاباتو کې. کچرته ګوندونه نه وي موجود دي، تو پشان وي په خپله دغه د دغه بسیج کېدل، د دغه ولسونو د دغه تمرکز په یوه دایره یا په یوه محور باندې دغه ډېر د مشکلو او ستونزو سره مخامخ وي. بله طبیعي خبره دا ده چې ناس د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. خو مناسبه دغه وایي چې په ټولنه کې لکه په ژوند کې چې د نیمایي برخه لري، په ټولو عمراتو کې د ته باید نیمایي سم ورکړی شوی وای.
د افغانستان په ډیری سرحدي سیمو کې امنیتي اندېښنې موجود دي، او په هغه سیمو کې د حکومت د ټولو پلانونو عملي کول ستونزمن دي. په خوست کې د یو ټولنیز سازمان غړی اندېښنه څرګندوي.
زه خان مجان تڼۍ چې د تذکرې توزیع کوي په پېدې کنه په مرکز کې به توزیع کوو. دا لوی لوی غټ غټ کومینه په پېدې کنه په سرحدي کې پروت دي چې د تاسو کې نشي ورتلای، ولته تذکرې نشي توزیع کولای. نه دغه په سله کې به 15 کسون تذکرې وخلي، د 15 کسون به پوتې وي د تذکرې نه.
یاد دي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت موافقه سره سم د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاح دنده لري. د تیر کال د حمل د 14 انتخابات وروسته چې په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل، او په دوهم پړاو کې د پراخو درغلیو ادعاوې وشوې، د افغانستان د انتخاباتو پر نظام د خلکو باور ته درون زیان واوښت.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د اساسي او بشري حقوقو او همدارز د مخکښو شوزو اونیس پروګرامونه زموږ د نن ورځې د خبرونه بل برخه جوړوي خو مخکې تر دې چې هغه د ورسو یو نړیوال مطلب لرو د امریکا د یو شمیر ایالتونو جمهوریت غوښتونکو والیان چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي غالبا په واشنگټن کې لمات سره مخامخ شوی دي دوی اوس هڅه کوي چې په امریکا کې په ایالتي سطحه پر ایران اقتصادي بندیزونه ټینګ وساتي په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی پرپورت کړو
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند 15 غړو والیانو چې د امریکا د ولسمشۍ لپاره څلور مخکنی کاندیدان هم پکې دی ویلي چې پر ایران به ایالتي بندیزونه ټینګ وساتي ځینې نور جمهوریت غوښتونکو والیانو ویلي چې غواړي دا مسله د 2014 میلادي کال په ټول پښتنو کې د خلکو رای ته وړاندې کړي د امریکا لشت لوجه 15 ایالتونو هغه تدابیر تصویب کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ په صورت کې پر شرکتونو او سازمانونو مجازات وضع کولای شي د امریکا کانګرس پرون له ایران سره د اټومي موافقې په اړه بحثونه پیل کړل چې پر اساس به ایران د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو په مقابل کې د نړیوالو له یو شمېر اقتصادي بندیزونو خلاص شي د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړو په ډیر شوق له موافقې سره مخالفت وکړ خو ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې ډاډه شي چې موافقه به له کانګرس څخه سلامت ووځي د ډیموکراتانو لخوا کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی د امریکا 15 جمهوریت غوښتونکو والیانو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک استولی او ویلي دي چې دا ډیره مهمه ده چې پر ایران د دوی د ایالتونو بندیزونه پر ځای پاتې شي خو په امریکا کې د اقتصادي بندیزونو یو څارونکی وایي چې جمهوریت غوښتونکو والیان پر ایران د بندیزونو د ساتلو په صورت کې له ستونزو سره مخامخ کېدلای شي دغه څارونکی وایي ایالتي بندیزونو تر اوسه د امریکا د نړیوالو چارو پر څرنګوالي ډېر اغېز نه دی درلودلی او حتی په ځینې مواردو کې د کوچنیو شرکتونو خاوندان دې ته اړ کړي چې د سوداګرۍ لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي د ایران او امریکا ترمنځ پاتې موافقه کې چې د جولای په 14مه وسو په وځای کې لیکل شوی چې ایالتي حکومتونه او سیمه ایز چارواکي پر ایران لګیدلي بندیزونه لري کولای شي د امریکا په اریزونا، کولرادو، میزوري، اوهایو او فلوریدا ایالتونو کې یو شمېر جمهوریت غوښتونکو ایالتي چارواکو چې پر ایران د بندیزونو ملاتړ کوي تر دې سرلیک لاندې چې پر ایران مالی مرستې بندې کړي یو کمپاین پیل کړی دی د اوهایو ایالت خزاندار جاشماندل چې د دې کمپاین له مشرانو دی ویلي چې په دې ډول به ډاډ ترلاسه شي چې په ایران کې سختري ځای اسلام پالی رژیم په ګوندو کېږي جاشماندل ویلي زه فکر کوم چې د مالیه او تقاعد پیسې باید له هغو ولسونو چې د تروریستانو ملاتړ کوي لري وساتو او هغو امریکایانو ته چې مالیه ورکوي یو څه خیر ورسوو
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د د سیمیز دفتر د انتقالی عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامی دی رامی صاحب شرغلاست
مننه
رامی صاحب کپدې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داسې شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول شي چې د مجرم به حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول شي
رامیسه محترم د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته. سمون کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو له بل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نزد باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زه یم په مکتب کې د باران د لپاره پانا یې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیل لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم دا بکرم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و بن لرو موږ دوکومنت خایښ لرو چې موږ دوه بو بن بس لرو چې
محکمې لخوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د مونږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه مم کوشش دل ته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزوری انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډېر ناوړه اثر لري. بل موضوع چې راځو د موږ تاسې په ټولنه کې چې اوس موجوده ده، یوه ډېره غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلند دی. نن سبا دا صحیح دی، په هره ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي، تر څو پورې چې د دغې بدبختۍ او د دې فقر لمن ټوله سي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري، د و سره اکثرا داسې چال چلند کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د ده یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چال چلند وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چېرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند له یوازې دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یوه لاره د حل پیدا کړی سي، نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سي او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
مخکخی خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا سکزی وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې آغلی اسکزی د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوش خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ام سي دفتر لخوا څخه 150 ښځو ته د کار مو اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، بف دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د 150 ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي هغه خامک دی، خیاطي ده، جلد دوزي ده او کورشنل دی. په دا بخشو کې دی کار کوي. د دې یو تر څنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو ساعت زموږ دغه بې سواده ښځو لپاره سواد زده کړو پروګرام لري او یو ساعت هم مکمله د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د ښځو لپاره لري.
په روان کال کې تاسې د ولسوالۍ د ښځو لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودی، که دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي، دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د ښځو لپاره په زراعت بحث کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد یې هم امضا سوی دی. انتظار او امید و دې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکی معلوم شي شرکت یې، تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق سي. هغه به هم زموږ د ښځو باغ وي چې په هغه کې به په سلهاوو ښځو موږ په کار باندې وګمارو. او دا باغ هم زموږ د ښځو چارې ریاست دی، د ښځو لپاره دی. دا به یو تفریقه هم یې، تر څنګ یې موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ ښځې وتوانېدي په هغه باغ کې دوی کار وکړي، حاصلات یې سره راټول کړو، بېرته حاصلات د هغه ښځو په واسطه باندې خرڅ سي، تر څو بیا هم زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصروفه اوسي. تر څنګ هم نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دوی ته به ورکول سي. هغه ښځې چې امکانات په ښځو په کورو کې ولري نو هغو ته به تخمونه ورکړي تر څو دوی په خپل کورو کې وکري او د هغو څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش کې کرنه او مالداري ده، مختلف پروګرامونه ترسره سوي دي. خو یوازنی علت یې چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه هغه په هغه بېکاري سره لاس او ګرېوان دي، هغه دا دی چې د دیالس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي، که په هر بخش کې وي، نه یوازې زراعت، په هر بخش کې وي، دا ډېر لنډمهاله پروژې وي. که چېرې دا اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې حد اقل تر یوه کاله هغو نمایه کیدلی او د هغو د تولید څخه دوی استفاده کوم تولید چې د تولیدات چې دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بېرته پکښې کې ویني دوی تر څنګ کار ورسره کولی. نو اوس به زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې که د پروژې هم نه وای دوی به پر کار باندې مصروفې وای. د دوو میاشتو درې میاشتو پروژې د 1500 پروژې دا زموږ د ښځو لپاره هېڅ نه وه بنیادي پروژه نه ده. د دوی په سرنوشت کې دوی په ژوند کې تغییرات نه سي راوستلی. که چېرې دوامداره پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ ښځې وکولی سي ختم د پروژې څخه وروسته بیا د هغه څخه دوی پخپله وکولی سي تولید وکړي، وکولی سي دوی هغه د هغه څخه استفاده وکړي. دا به زموږ د خوند لپاره ډېر ښه وي. ولې دغه دا څلور کاله چې زه راغلې یم زموږ فشار ډېر د پروژګان باندې همدا دی تر څو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار سي. که چېرې دغه د شلو چرګانو پر ځای باندې چې په ډېرو ولسوالیو کې وویشل سول ډېرو ښځو ته ورکول سولې او هغه هفته بعد په مرض لړلي وي، مریضان یې دته پاکستان څخه راوارد کړي وي، هغه هفته بعد ټول یا مړي سوي وي یا خرڅ سوي وي چې د دوی په درنه خوړل. که چېرې دغه ځای په دغو لسانو شدنو چرګانو چې ښځې ورکولې دغه پر ځای موږ د ښځو لپاره یو فارم جوړ کړی وای. زموږ ښځې په سهارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت په برخه کې ډېر ماهر لري، ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري. دوی د خپل خاوندان سره پروژه پروژه کار کوي، خصوصا د مالداري په برخه کې په بیخي دغه مسؤلیت ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی. که په دغه برخه کې زموږ د ښځو لپاره دوی فارمونه جوړ کړي وای او دوی د دوی لپاره د غواوو دغو ډېری جوړ کړي وای، شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلاتو ستونزه چې مخامخ یې نن ورځ به نه وای.
د ولسوالۍ د ښځو لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې و، په دغه پروګرام کې په څومره شمېر ښځو برخه درلوده او دا څومره اغېزمن و؟
د سبزیجاتو پروسس پروګرام زموږ د ښځو لپاره په ولسوالۍ کې البته د 160 ښځې وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي، ژړۍ، میوند، شولکوټ، ارغنداب، ډنډ، دامان په دوی کې 30 ښځو ته د سبزیجاتو پروسس پروسه البته د څلور میاشتو لپاره نظري، څلور میاشتې عملي چې دوی ته په اجرا شول او په آخر کې واقعاً هم ډېر زیات مواد دوی ته ورکول شوه تر څو دوی وکولی سي دغه موادو له طریقه دوی استفاده وکړي او دوامدار ډول باندې د خپل پروګرامو ته دوی دامه ورکړي. او 30 تنې په کندهار ښار کې زموږ په ریاست کې تطبیق شولې. چې وسم تاسو کولی شئ تصویر واخلئ. موږ ګرنی حوض دوی ته آماده کړی وو، هغه مځکه موږ دوی ته په اختیار ورکړله چې هغو ښځو هغه مځکه هم سمه یې کړله، آباد یې کړله، هم یې وکرله. وروسته په هفته کې هغو ښځو د هغو موادو څخه استفاده کوله، هغه په عملي ډول باندې هم تر پای ورسله. او په آخر کې موږ دوی ته هغه کچ مکمل مواد چې بېحده ډېر هم وه دوی ته توضیح شول، ورکول شول.
تاسو چې وروسته دغه ښځې په ولسوالۍ کې تعقیب کړي دي، دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي؟
موږ به د دې بعد څخه تعقیب کړو، په دې خاطر باندې چې اوس د دې بعد به داسې شیان دوی کرمیان دي، دوی بیا اوس موسم دی چې دوی وچېږي، او که د کشته دی که البخارا ده که بینډي بانجان دی، دا به اوس د دې بعد دوی وچېږي. د دې پروسس خو به موږ لیدنه کتنه وکړو، موږ خپل نمایندګان به ورواستو، بیا به وروسته موږ ګزارش ورکړو چې دوی استفاده ترې کړې ده که نه کړې.
د کندهار د ښځو د چارو له رئیس رقیا څخه څخه په مننې چې زموږ د خبریال صادق رښتینې پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مکوا داسی خو مکوا مخمه اړه